حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې څه موده وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یوه ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ څه موده مخکې همدغسې ورته یوه ناسته ترسره شوې وه. ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په روانې جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دې ونې په خبرونه کې پم دې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمد. مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو. که پایلې لدینه کوچې مخکې په اندونیزیا کې مناسه تر سره شو، ویل کېږي داسې چې سوخرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ته تاسو د برنامې درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم، او د رمضان د مبارکې میاشتې مبارکي او د روزو د قبولیت دعا وایم. علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې، په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. هر کلی کې مسجد وي، هر کلی کې علما وي، دغه کلی خلک هغه هلته د هغوی اقتدا کوي، د علماو خبرو ته غوږ نیسي. په وړه سطح باندې کلی وړه اداره ده، بیا دارنګه ښارونو ته چې راشي هلته هم علما وي. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د دې جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. کله کله په کلي کې د قومونو ترمنځ ستونزه راشي، د دوو کورونو ترمنځ هم ستونزه راځي، خو هغه بیا د علماو په واسطت سره حل شي، د سپینګیرو په واسطت سره. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیري راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنوو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه لغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. او دریم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغرنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله نه چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅې کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغسې چې مداخلې وي، او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپله علما چې موږ ګورګورو، علما خپله د دې جنګ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو اوولسو کلو کې دا په شهادت رسېدلي دي، حقه چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل. حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنګ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده. داسې یو تصور شته، یو خیال شته چې دا جنگ دینی بڼه لري. مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجیان وژل کیږي، او دلته د افغاني او د خارجي جنگي نمو به وایي چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد، مسجد وژل، مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، مدارس، مکاتب، تعلیمي مراکز، بازارونه، کدرونه د دې هیواد، سیاسیون، قومي مشران، ملکان، اطراف و خورونه، تا
دا ټول د دې جنگ قرباني دا زیات 99% قرباني دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان دې جنگ قرباني دي، داسې جنگ ته دینی ویل یا دې ته جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو له خپلو منابرو نه له خپلو بیانیو نه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسې دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین یعنی ډېر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو 10 کاله 15 کاله 15 کاله د هغه علم څومره دي، هغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضې رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان ISI هغوی ته ټریننګ ورنه کړي، هغوی ته وسایل ورنه کړي، موټر سایکل ورنه کړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره هم نه هغه بېرته خفه وي، خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لوی قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساسي کارونه شي ISI کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي نو دې ته بیا دینی جنبور کول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب تاسې دا نه مانی چې دا جنگ دینی اړخ لري، خو مخکې تاسې یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دی دا دینی اړخ لري او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي تبه نه هغوی دې ته تبلیغات کړي دي، عام خلک ته یې لږ تر لږه دا ذهنیت ورکړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري، ولې تر اوسه پورې تاسې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورنه شو کړلی او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ځي هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کیږي هغوی خود تبن په یو غلط فهمی کې دي ستاسې په وینا باندې هغوی ته ولی تر دې دمه د افغانستان علماو دا قناعت ورنه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاکي افغانان دي.
اول خو چې وګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده د ښار او د اطراف، د ښار خلک اطرافو ته نشتل، اطراف چې موږ وګورو په اطرافو کې یو بل حکومت هلته د یو حکومت په حضور کې داسې خبرې کول برعاله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. او عام خلک دې لیکو ته نه ځي، طالب صفوفو ته عام خلک نه ځي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد ده، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفخانی دي د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بیخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي، نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینټل وصل حمله مثال درکړم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له 50 چیک پوینټونو نه خلک تیریږي 15 کسان 18 ساعته مقاومت کوي دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي دلته دې ته نو دې سره څه وایي، نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دي، دې سره قدرتونه دي، دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره، عام خلک په دې کې نه دي، صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د ISI په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوي صاحب په تېرو 12 کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د منبر د لارې نمخ کې تاسې یادونه وکړه، فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي تاسې ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی، د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې، اقلا په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک. دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د مو په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک، چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نه شي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، مشخص عالم نشو ښودلی. او موږ سره داسې فتواوې شته چې د یو بند فتوا کړی ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژني، دا حرام دي. د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده، د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي، اقلا د ملکي خلک وژل، دا خو ماشومه په دې پوهېږي چې دا حرام. نو دلته د خلکو اوس خو داسې ناپوهي نشته، خلک ټول پوهېږي. اصل منشأ منطقي مداخلي دي، همسایګانو مداخلي دي، لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه وویل شول چې دا د اوبو جنگ، ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د اوبو مهار کړي. نو د هغه لپاره ایران دغه کوم طالبان چې دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې وه، د برنامه هغوی جوړه کړې وه چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي.
موري صاحب، تاسو چې د خپلو تبلیغاتو یادونه کوئ او د علماو د مسؤلیت چې ادا کړی دی، نتیجه فکر کوئ چې ورکړې ده تر دې دمه؟
نتیجه خود متاسفانه چې دیشي نتیجه نه دور کړي، خو زه به دا وایم چې د نتیجې نور کولو دلایل شي دي. د نتیجې نور کولو دلایل دا دي چې دا جنگ د علماو په اختیار نه ده، دا د علماو په فتوا نه شروع شوی، او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه شي کول چې تر څو پورې اساسي کار نه شوی. اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي، کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړوي، نقشې جوړوي، اغه نقشي خونساشت اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي. لکه څومره د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده، مونږ مطمئن مو د سې خیال شو چې دا سې فشار راشي پاکستان لاس وخت، لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه.
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې 30% د عالمانو لاس پکې، ولی اوس نشي کېدلی چې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي د عالمانو له خوا نه چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې راپورته شي او یو ملي قیام وشي؟
باید هم داسې شوی وای. خو دلته مسؤول موانع دي، د علماو په مخ کې موانع دي. اول تهدیدات امنیتی، علما خپل لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي، یا د امام په حیث، یا د مدرس په حیث، یا د خطیب په حیث، یا د یو شورا د غړي په حیث، او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي، په دې څو کلونو کې د هغو تعداد ته چې موږ ګورو، لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم عبدالظاهر حقانی، دغسې مشکلاتو چې خلک ګوري، نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي. دویم خلک هم چې ګوري د څلوېښت کلونو افغانان په جنګ کې دي، یو ځل قیام وشو، دغه متاسفانه د مجاهدونو هغه قیام نتیجه ورنه کړه، روس هم پسې واخیست، لیکن افغانستان په جدي دي چې ثبات خواته تللی وای، یو حکومت راغلی وای، هغه مجاهدین په داخلي جنګونو کې شول، هغې نه خلک ډېر مایوسه شول. نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په څلوېښت کاله، خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوي صاحب ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب کور ودان، یوه د روسي پښتنې په توګه په اندونیزیا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته، او ستاسې په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي، ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې یو خو د افغانستان دا وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند، در حال کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل، نو که چېرته دوی جنگ د خارجانو په خلاف، نو ولې دوی د مجاهدینو سره جنگیدل؟ او ډیرو مناطقو نه خارجان هم وتل، هلته هم سوله نه ده راغلې، اوس په فرا کې خارجان نشته، دوی جنگیږي، هر چېرته دوی جنگیږي. نو دوی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده، نو داسې یو وضعیت. دویم دا ده چې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي، ډېر مخلص خلک هلته شته، حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتي تقي عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کیږي. نو صراحتا دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل یې یاد کړو، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې د دې جنگونو په نتیجه کې راوځي دی باندې یو مستقل کتاب لیکلی. یو خبره دا کوم، دویم پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجع د هغې منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ته ځي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي او دا نه د نو منطقي استخبارات، نو تر څو پورې هغه مهار نه شي علما خپله قرباني دي دې جنګ
ډېره زیاته مننه.
خیر اوسې تاسو نه.